سبه د مکتوبونو او نورو لیکل شوو اسنادو په لیکت کې ستونزې جوړېدلې. کله به داسې هم کېدل چې له یو ځای څخه بل ځای ته لیکلې پاڼې د آسونو په ګاډۍ کې لېږدول کېدلې. دا چې له پایله به یې د مامور ماموریت په لیکنه بڼه مخکې تلو، نو دې ته اړ شول چې داسې څیز رامنځته کړي چې پر هغه باندې لیکل آسانه او ارزانه وي. دوی د څو پیړیو په بهیر کې د خپل عادي دود له مخې کاغذ په مختلفو رنګونو جوړ کړ. په هغو کې تر ټولو ګټور کاغذ سپین کاغذ ثابت شو. چینایانو د وخت په تیریدلو سره د کاغذ په جوړولو کې پوره مهارت زده کړ. دوی د کاغذ د جوړولو هنر چاته نه ورزده کوه. له عربو سره د ټکر پر وخت څو چینایي ماهران ونیول شول. عربو له دوی څخه د کاغذ جوړولو مهارت زده کړ. د 5 پیړیو په اوږدو کې کاغذ په خپله جوړوه او په ډیر ښه ګټه یې په اروپا کې خرڅوه. دا هنر له عربو څخه لومړی په هسپانیا کې زده شو، بیا ایټالویانو، جرمنیانو او انګلیسانو هم په وار سره د کاغذ په جوړولو لاس پورې کړ. ورو ورو اکثره هیوادونه په دې وتوانېدل چې د کاغذ جوړولو کارخانې ولري او د ضرورت وړ کاغذ په خپله تولید کړي. د کاغذ د لرغونتوب په هکله نورې خبرې د پوهنتون له استاد ضیاءالاسلام شیرانی څخه اورو.
وړاندې له دې چې کاغذ پوسنی شکل رامنځته شي، پخوانی انسانانو د خپل یادښتونو د لیکلو لپاره له ډبرو، د ونو له پوستکو او له پاڼو څخه کار اخیسته. لرغوني مصریان هغه څوک دي چې له میلاد شاوخوا 2400 کاله وړاندې د پاپیروس په نوم د یو بوټي له پاڼو څخه د لیک لپاره کار اخیسته، او د دې بوټي کارونه نظر د هغه مهال شرایطو په کتو سره بلې هرې وسیلې ته ډیره ښه وه او ښه پایله یې ورکړې وه. پوهان دا هم وایي چې د انګلیسي ژبې اوسنۍ د پیپر کلمه د همدې پاپیروس کلمې څخه مشتق شوې ده. خو دا چې پوسنی مفهوم یا پوسنی بڼه کاغذ څه وخت رامنځته شو، تاریخچه یې تقریبا 2 زیږدیزې پیړۍ لومړیو ته رسیږي، او د جوړېدو نسبت هم چینایانو ته ورکول کېږي. یعنی چینایان هغه څوک دي چې په لومړي ځلې کاغذ اختراع کړی دی. ډیری پوهان د دې اختراع کال 1505 بولی. له چینایانو بیا وروسته مسلمانان دي چې د کاغذ هنر خپلوي. وروسته مسلمانان دا سند بغداد ته انتقالوي او بغداد کې هم یوه کارخانه رامنځته کیږي. له بغداد وروسته د مسلمانانو په وسیله خصوصا د صلیبي جګړو پر مهال دا سند ورو ورو اروپا ته خپریږي او رستربلی پرمختګ کوي.
د کاغذ کارونه په اکاډمیکو ساحو کې تر نورو ځایونو زیاتوي. همدا کاغذ دی چې تیرې تجربې، تیرې خاطرې او تیر یادونه راتلونکي نسل ته په میراث پرېږدي. د پکتیا اوسیدونکی محمد یوسف وایي چې کاغذ د تاریخ په بیلابیلو دورو کې بدلون موندلی دی.
پخوا وختونو به پاچایانو یا د وخت واکمنانو به یو بل ته مکتوبونه څه ډول لیکل او هغه کاغذ به څه ډول و. که موږ تاسو د هغه کاغذ او د دې کاغذ ترمنځ تفاوت وګورو، صرف دومره دی چې د هغه مهال همغه رواج او رایج و او اوس یو پرمختللی کاغذ لرو. کاغذ تاسو ته بهتره معلومه ده چې د اسنادو په ساتلو کې، د تاریخ په لیکلو کې، د زده کړې په کولو کې او همدارنګه د ژوند په ډیرو چارو کې کاغذ استعمالیږي. که څه هم نن سبا ټکنالوژي ډیره پرمختللې ده، موږ تاسو کمپیوټر لرو، موبایل لرو چې په دې کې هم موږ لیکل کولی شو او هغه سي استفاده لکه څنګه چې له کاغذ کوو کولی شو، خو په ډیر کم محدودیت سره. یعنی مثلا که موږ یو سند په ټکنالوژي هم جوړ کړو، مجبور یو چې بیرته کاغذ ته انتقال کړو.
محمد یوسف چې بیوزلو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابروي او دوی ته یې کورسونه پرانیستي، زیاتوي چې که څومره هم نړۍ پرمختګ وکړي، لیک لوست په کمپیوټر کې شي، بیا هم د کاغذ شتون حتمی دی.
کتابونه، نصاب او شاگردان، موږ په لومړي سر کې شاگردانو ته کمپیوټر یا مثلا ټکنالوژي لمخې دا غوی لیکل او زده کول او مطالعه کول نه ورخوي. موږ اول هغوی ته کاغذ ورپیژنو، هغوی ته اول کتاب ورپیژنو. کتاب له څه شي جوړ شوی، کاغذ له څه شي جوړ شوی دی، او څه ډول په دې باندې لیکل کیږي، او څه ډول له دې څخه زده کړه کوو. نو د کاغذ اهمیت په تعلیم کې، د ژوند په چارو کې، په رسمي او غیر رسمي کارونو کې ډیر لوړ اهمیت لري، او قرآن کریم هم د یو کاغذ پر مخ د انسان په لاس کې دی. او علما هم دا وایي چې کله قیامت ته وخت نږدې شي نو د قرآن کریم ټول توري به والوزي خو یوازې کاغذ به پاتې شي. دا چې زموږ اسلامي او دینی او ټیکنالوژي او عصري علوم ټول په کاغذ باندې دي، نو له همدې عمله موږ ته هم پکار ده چې د کاغذ ډیر قدر او احترام وکړو. هیڅ داسې ځای کې چې هلته د کاغذ بې حرمتي کیږي، د کاغذ د اچولو مناسب ځای نه وي، نو موږ ته پکار نه ده چې هلته کاغذ واچوو، هلته کاغذ ته بې حرمتي وشي. لنډ درته وایم چې کاغذ د تعلیم، د پرمختګ، د زده کړې، د ژوند د ټولو چارو یو سرلاری بلل کیږي او د ژوند ډېرې چارې په همدې کاغذ باندې موږ پر مخ وړو.
کاغذ یوازې د لیکلو په موخه نه کاریږي. که بازار ته سر ورخ کاره کړو نو ډېر داسې څه وینو چې کاغذ ورته پکاریږي. د ننګرهار اوسیدونکی دوست محمد دوست وایي چې د لاس پاکولو له دستمال څخه نیولې د خوړو تر پاکټونو پورې اکثره څیزونه په کاغذي پاکټ کې خرڅیږي.
کاغذ د ژوند د ټولو چارو سره البته تړلی دی. که موږ د رسمي دفتر نوم اخلو نو کاغذ مو ورسره په ذهن کې دای کیږي، لکه کاغذ دی چې مثلا مکتوب پې لیکل کیږي، کاغذ دی چې مثلا زموږه ډېری نورې کیسې چې هغه رسمي وي هغه پې لیکل کیږي او پې ساتل کیږي. دې تر څنګ که موږ د ژوند نورو چارو ته راشو، څومره ارتزاقي یا مثلا نور هغه مواد چې د انسان اړتیا پوره کوي له کاغذونو نه کې استفاده کیږي، چې مثلا کارتن دي کاغذ وي په دغه کاغذي کڅوړو کې بندیږي، نو کاغذ دی چې په ډېرو برخو کې استعمالیږي او انسان ورته اړتیا لري.
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پاڼو راخلو.
ځکه زموږ ته خپل مړو ژوند را په یاد شي، دغه زموږ د پاره نو یاد دي، دغه زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع.
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو په خبرونه کې او بیا جلی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي. لکه څنګه چې مخکې هم وویل شول، د اسلام دین هم کاغذ ته ډیره په درنه سترګه کتلی دي. د پوهنتون استاد او دینی عالم نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره.
کاغذ دا هغه وسیله ده چې په دې کې لیکل کیږي او په دې کې هغه د زړه هدف سترګو ته راځي او د زړه هدف نورو ته انتقالیږي. د کاغذ په واسطه دا د لیکلو یو ذریعه ده. په هغه وخت کې چې قرآن عظیم شان نازلېده په عربي جزیره کې د کاغذ کاریدل په نشت حساب و. نبی علیه الصلاة والسلام هم چې قرآن عظیم شان لیکي صحابه په واسطه په کاغذ باندې به نه لیکه، بلکې هغه به د حیواناتو پوستکو باندې، په تختونو باندې، په تیګو، په هډوکو، په نورو شیانو باندې به لیکه. هغه نورو ته را انتقال سره وروسته بیا د زیږدیز په اتمه اوومه پیړۍ کې بیا نو کاغذ ډیر زیات په عربي جزیره کې استعمالېده. نورو کې همدا رقم ځینې هغه خوانی کتیبې چې په غیږ کاغذ کاریدلی ده او استعمال شوي او ځینې پاتې دي. مصر، چین او هند منطقو کې هم کاغذ کاریدلی ده.
د کاغذ پر مخ له نورو مسایلو سره فولکلوري موضوعات هم لیکل کیږي او فولکلور زموږ د ټولنې هغه برخه ده چې د هر وګړي په زړه او ذهن کې ځانګړی ځای لري. ښاغلی کوثر زیاتوي چې همدا کاغذ دی چې زموږ اصیل دود، دستور او رواجونه هېرېدلو ته نه پرېږدي.
کاغذ په خپل ذات کې نیک او ښه توکی ده چې انسانان همیشه دې نه د نیکو اهدافو لپاره ګټه اخلي او کله کله د بدو هدفونو لپاره هم له دې نه ګټه اخیستل کیږي. موږ په فولکلور کې هم محترمانه لفظ کاغذ ته استعمال شوی، همیشه د کاغذ په هکله خلکو مثبت نظر ورکړی. یعنی کلم داسې نه دي چې کاغذ په بد هغه کې استعمال شوی. شیرونو کې، په نثر کې، په لنډیو کې، متلونو کې کاغذ ډیر زیات استعمال لري او کاغذ دی لیکلو هغه ذریعه ده چې انسانان له دې نه په پیړۍ پیړۍ راهیسې ګټه اخلي. پر مختلفې فابریکې راوتلي دي او کارخانې، خو په خوا کاغذ چې و هغه به په آش غوندې جوړېد. سره کورونو کې آش جوړېږي، همدا رقم به یې سره بوس به یې وټکول او دغه د شبیه د بوري اره چې ورته وایي دا شی به یې وټکول، دې سره به یې سرش یو ځای کړه، دا به بیا هوار کړله. دې ته به یې کاغذ آشي ویلې چې اوس هم د هغې کتابونه زه لرم، هماغه قلمي خطونو باندې لیکل شوي دي او هغه کاغذ د آش په شان ته به اوارېده او لغې نه به کاغذ جوړېده.
درنو دوستانو دا وا ژوند په شی بو کې خبرونه تربیه پارځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
وطن تمه مور یتم پلار تم بابای وطن سمجنن پتا مئن تم لیلای وطن ت سمای وطن ت سما وطن ت سمای وطن ت سما وطن تمه مور یتم پلار تم بابای وطن سمجنن پتا مئن تم لیلای वतनत समाए वतनत समा वतनत समाए वतनत समा پسر لے بشی گلنا باغوڑی گی باران برابری گی یو جل بدر تٹول خلی پمینا بخندی گی باران برابری گی وطنا تدس پین گر جنتی گندی ہمائے وطنا تمہیں مور یتم پلار تم بابائے वतनत समाए वतनत समा वतनत समाए वतनत समा वतनत जवंदे ये तारीखों ना दिजवंदी दी बची